ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
وائس آف امریکا جیو پدا یو ساتا خبری خبرونه کی شراغ لاس ترتا وایو د جمعه ورځ د کال 2019 د نومبر د میاشتې وړمبی نیټه ده. پاکستان کې د مازیګر 6 بجې سوی دی. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ډی سي کې د 9 بجې دی. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یو زه کلثوم کاکړ
او زه هم بختور شاه.
تاسو را سره مل اوسیږئ. د خبرونو تفصیلات درته وړاندې کوو. خو اول د نن ورځې سر ټکی.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د مخالفه سیاسي ګوندونو یوې لوی احتجاجي غونډې ته د احتجاجي مارچ مشر مولانا فلی رحمان ویلي تیر انتخابات یو فراډ یا دوکا وا او وایي حکومت ته به نور وخت نه ورکوي.
25 جولای 2018 کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے. ایک سال کی مہلت بہت مہلت ہے. مزید اس حکومت کو
د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم استعفا او بیا انتخاباتو غوښتنه ده. په ځواب کې وزیر اعظم عمران خان ویلي مخالفه ګوندونه چې څومره هم احتجاج کولی سي ودی کی خو معامله به ورسره نه کوي.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے. ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا.
او د بندو دروازو ترشا پلټنو او شواهد راغونډولو وروسته د امریکای د کانګرس د استادو جرګې د صدر ډانلډ ټرمپ مواخیزه لپاره تیر ورځ په رسمي توګه د اکثریتي رایو پاچولو سره یو قرارداد منزور کړي.
او اوس د خبرونو تفصيلات.
په اسلام آباد کې د عمران خان د حکومت په ضد د مولانا فلی رحمان په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ګوندونو احتجاجونه روان دي. دغه جلسې ته څو شیبې وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فلی رحمان په حکومت ټکونه کړي چې په درغلۍ جوړ دغه حکومت فراډ یا دوکه ده او نور یې نشي زغملی او په هر حال کې به دغه حکومت نسکوروي. نوموړي د خپلې وینا شروع د ناموس رسالت د ملاتړ نه وکړه او ویل د ربیع الاول بختوره میاشت دغه جلسه ځکه په دغه میاشت کې را جوړه کړې ده چې د ناموس رسالت دفاع وکړي. د اسلام آباد په H9 سیکټر کې د دغه جلسې ته د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون شاباز شریف مشر شاباز شریف هم ویناګانې کړې دي. بلاول بټو د عمران خان په حکومت ټکونه کړې چې د هیواد بجټ یې د IMF په خوخه جوړ کړي. نوموړي د جمعیت علما اسلام سره په دغه احتجاجي مارچ کې د کلک ملاتړ اعلان کړی دی. اخواته د دغه جلسې تر مسلم لیگ مشر شاباز شریف هم ویلي د ولسی احتجاج سمندر به موجوده حکومت ډوبوي. دغه احتجاجي ناستې په اړه باندې نور تفصیل شعیب زاده په خپل رپورت کې وایي.
د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالفه سیاسي ګوندونو د احتجاجي غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د واکمن تحریک انصاف د یو کال نه د زیاتې مودې په حکومت کې عام ولس ته تر اوسه د پام وړ کمی اسانتیاوي نه دي ورکړل شوي او کېدای شي دغه وجه وي چې د مخالفه ډلو په دغه احتجاجي مارچ ته د رپورټونو تر مخه په ګڼ شمیر کې خلک ورغلي دي. اوس به دا کتلی شي چې مخالفه سیاسي ګوندونه د خلکو مشکلات لکه ګرانی، بیروزګاری، د بجلی، ګیس او تیلو لوړې بیې، زیاتېدونکې بهرنۍ قرضې او پرله پسې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت یا قیمت کې کمی څنګه د ولس په تحریک کې بدلولی شي. د حکومت او مخالفه سیاسي ګوندونو دواړو لپاره دا اوس یو لوی چیلنج دی چې ولس به څوک ګټي. خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ په روانه جګړه کې سیډونکي د پوز رول نه هیروي. دغه وجه ده چې سیډونکي وایي په تیرو ټاکنو کې د پوز د لانجمن رول له امله اوسنۍ سیاسي شخړه رامنځته شوې ده او د رښتیاو د پټولو لپاره په میډیا وخت په وخت بندیزونه نور هم سختيږي او ډیریږي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم استعفا او بیا انتخاباتو غوښتنه ده. په ځواب کې وزیر اعظم عمران خان ویلي مخالفو ګوندونو چې څومره هم احتجاج کولای سي ودی کې خو مامله به ورسره نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې د ازادي مارش کې راغونډ شوو مخالفو سیاسي مشران سیاسي یتمان بللي او ویلي کې مخالفو ګوندونو هر څه وکړي خو حکومت په مالی درغلو کې د دوی ککړ تنانو سره سر نرمي ناشي. وزیر اعظم خان په مولانا فضل الرحمن د سیاست لپاره د مذهب استعمالولو تورونه هم تکرار کړل.
په شمالي وزیرستان کې د ځایي دکاندارانو لخوا په یو لسم ورځ هم احتجاجي ناست روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې د ضربیاز په عملیاتو په محل ورته 21 ارب روپۍ تاوان اوخته او دوی ته دغه تاوان ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون دغه وزیرستان ته ورغلی او هلته د ځایي مشرانو سره لیدلی خو دغه ته په احتجاج ناس دکاندارانو او د کډوارو د کمیټې مشرانو ویلي چې دوی ته هیڅ باور نه دی ورکړی چې ګنې د دوی مسلې به هواری کړي.
د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو احتجاج په اتادر سم ورځ هم دوام لري او د ډاکټرانو تنظیم مشر ډاکټر عالمگیر یوسفزی وایي چې حکومت ورته اته ورځې وړاندې لوس کړی وو چې د دوی مسلو حل کولو لپاره به یو حکومتي کمیټې جوړوي خو تر وسه حکومت دغه کمیټې نه ده جوړه کړې او ډاکټرانو د رکا کړی ده چې د نومبر په 11 نیټه کې دونکو د پولیو کمپاین کې به هم برخه نه اخلي. نور تفصيلات مدثر شاراکبی.
اته ورځ وړاندې ډاکټرانو او ورسره مرستيالي عملی یعنی پیرامیډکس اسلام آباد په لو د لاریون اعلان کړو. حکومت سره د خبرو نه پس دی بیا دغه لاریون وزنډولو. خو د ګرینډ هیلت الاینس قائم مقام چیرمن ډاکټر عالمگیر یوسفزی ډیوتوای دی وی اف تی تیری دو باوجود حکومت دای سره د خبرو اترو لپاره کومه کمیټه نه دی اعلان کړي. نومبر پولیو کمپاین کې هم برخه ناخلو او دغه شان په حکومت د فشار سیوا کول لپاره آئنده کې سوچ کوو چې ایمرجنسی وارډونو کې هم کار بندي سپیل کو. د غرض د ځوانانو ډاکټرانو یا ینګ ډاکټرز ایسوسیشن یو غړی ډاکټر ګلاب نور افریدی وای حکومت چې کوم ډی ایچ ای یا آر ایچ ای قانون نافذ کړی دی اغه نیخ پنیغه د صحت څنګه د سرکار په ځای شخصي لاسونو ته ورکول دي. وای د قانون نافذ کېدو نه وړاندې موږ سوسو زله حکومت سره دغه قانون نه نافذولو په اړه خبرې اترې کړې دي خو وای حکومت قانون نافذولو کې بیا موږ سره هیڅ قسمه مشاوره تو نکو. خو بل پلو ته د ډاکټرانو د هړتال په وجه عام غریب اولس تونځو سره مخ ته او هسپتال ته چې راشنو بغیر د علاج واپس کورونو ته ځي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
په پاکستان کې د جرنالستانو د حقونو کارکونکو غیر دولتي ادارې فریډم نت ورک په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې په تیرو شپږو کلونو کې په پاکستان کې 3 جرنالستان وژل شوي دي خو د جرنالستانو په قاتلانو کې یو هم ته سزا نه ده ورکړل شوې. د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وایي د دې راپور سره اندازه لګول کېدای شي چې په پاکستان کې د جرنالستانو څه حال دی. فریډم نت ورک دا راپور په داسې حال کې جاری کړی چې په 2 نومبر د جرنالستانو نو په زد د جرمونو ختمولو نړیواله ورځ منځل کیږي.
په پاکستان کې سړونکو وایي چې په هیواد کې نه یوازې میډیا د فشار لاندې ده بلکې په ټولنیزو رسنیو هم جوور نظر ساتل کیږي او کوم خلک چې په سوشل میډیا پاکستانی ادارو یا ریاستی پالیسیو په زد د خپل رائے اظهار کوي دا غوي د لری کولو حکومتي کوششونه کیږي. د ډان برسپانی د رپورت تر مخه د سماجی رابطې ویب سایت ټویټر لخوا جاری شوی ترانسپیرنسی رپورت کې ویل شوی دی چې د روان کال لومړی شپږ میاشتو کې پاکستانی چارواکو د یاد ویب سایت نه موادو لری کولو په اړه 283 درخواستونه ورکړي وو.
د بندو دروازو شاته پلټنو او شواهدو راغونډولو وروسته د امریکا د کانګرس استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مواغزه کولو لپاره تیر ورځ په رسمي توګه د اکثریت رایو په چولو سره یو قرارداد منظور کړی. د ډیموکرات ګوند چې په استازو جرګه کې اکثریت لري د دوو ریپبلیکنو په ملتیا د قرارداد په ملاتړ 232 رایې وکارولې او ریپبلیکن ګوند استازو 169 رایې وکارولې چې په حق کې د زیاتو رایو له کبله قرارداد قرارداد منظور سو. ولسمشر ټرمپ په ایوان کې د قرارداد تر منظوري سمدستي وروسته په ټویټر د دې مؤاخذه کېدو وغندله، ویل کل چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو غټ سیاسي انتقام دی. پر ولسمشر ټرمپ تور دی چې په یوکرین کې د ولسمشر د ولادیمیر زلانسکي سره په ټلیفون خبرې کړې وي او د شاوخوا $400 ملیون په بدل کې د غزه خوشتنه کړې و چې د امریکا 2016 کال په ټاکنو کې د خپل ممکنه سیال جو بایدن د زوی په خلاف په یوکرین کې دغه د سوداګریز چارو په اړه پلټنې وکړي.
د داعش وسلوالې ډلې ځنې پلویانو په سوشل میډیا د نوي ټاکل شوي مشر د ملاتړ څرګندونې کړې دي. د داعش ډلې د زیارت په ورځ ابو ابراهیم الهاشمی القریشی خپل نوی مشر ټاکلی دی. داعش د خپل نوی مشر د ټاکلو په وخت په خپله پاڼه اماق تیر مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو پخلی هم کړی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خپرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیخ خبریږي. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاجي جلسه روانه ده. دغه جلسې ته یو شمیر مشرانو ویناګانې کړې دي. په وروستیو کې ورته مولانا فضل الرحمن هم وینا کړې ده. د وروستي حال اخلو د ډیور ډیو خبریال اورنګزیب خان په اسلام آباد کې دی. دا غوینه د دغه جلسې په اړه باندې اورنګزیب خان، تاسو ته هرکلی وایو. په خیر
ډېره مننه شاسو تاسو.
اورنګزیب خان صاحب، مشرانو اکثر دغه ته ویناګانې وکړلې، څه غوښتنې په دغه کې شوې دي او چا چا ویناګانې تر اوسه پورې وکړې؟
جی بالکل شاسو صاحب، نن مهمه ورځ وه چې دا جلسه چې جمعیت العلماء اسلام ورته اوس د اجتماع نوم ورکړی دی، دا نن باقاعده توګه پیل شوې ده. او اوس هم مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر دی، هغه ډېرې مهمې خبرې کړې دي او په لومړي ځل باندې ښکاره خبرې کړې دي. او دا خبره کړې ده چې د پاکستان باندې د حکومت اختیار یوازې د ولس دی، د یو ادارې نه دی. دوی دا خبره هم کړې ده چې کله هم ریاستي ادارو سره د غره نه غواړي، خو دا ریاستي ادارې به دوی له راضي او دوی ته به وضاحت ورکوي چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راوستو کې دوی ککړ نه دي، ونه دوی سره ولاړ دي. مولانا صاحب نور کومې مهمې خبرې کړې دي؟ هغه په دې غږ کې اورو.
25 جولای 2018 کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے. ایک سال کی مہلت بہت مہلت ہے، مزید اس حکومت کو ہم مہلت دینے کے روادار نہیں ہیں.
جی اورنگزیب، دغه ونده
څنګه چې تاسو اوریدل، مولانا صاحب دا خبرو کا چې حکومت مونږ د یو کال موده مهلت ورکړی وو، نور مهلت ورته نشو ورکولې. اونن دوی په کده توګه دا اعلان کړی دی چې دور زه به نور مونږ ګورو کا پاکستان تحریک انصاف حکومت مستفی نشو او وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړه، نو بیا به دوی خپل حتمی فیصله اعلان کوي. دا مولانا صاحب دی خبرو سمدستی په اسلام آباد کې ریډ زون کې سیکورټی نور هم په هاي الرټ شو او په تقریبا ګاډي هم دلته په ډی چو کې راوستل شو. مولانا صاحب په ښکاره باندې په ادارو پر ریاستي ادارو ټکونه کړې دي او دا ویلي دي چې ریاستي ادارو سره رغره نه غواړي، خو هیڅ اوس وضاحت کوي چې ولې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پشا ولاړ دي. دغه چن خبرې د پاکستان مسلم لیگ مشر شهباز شریف هم کړی دی. هغوی زیاتره تنقید چې کم کړی دی هغه د عمران خان په معاشي پالیسو باندې کړی دی. نور شهباز شریف څه ویلي دي په دې غږ کې به واورو.
تبدیلی پہلے نہیں آئی تھی، تبدیلی اب آئی ہے اور عمران خان نیازی، آپ نے کنٹینر کی سیاست شروع کی تھی، آج کنٹینر کی سیاست تمہاری یہاں پر دفن ہو رہی ہے. آج میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں،
څنګه چې تاسو اوریدل چې پاکستان مسلم لیگ مشر شهباز شریف هم د پاکستان په تحریک انصاف حکومت او خصوصي توګه د هی په معاشي پالیسو باندې تنقید کړی دی او دوی دا خبره کړې ده چې پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم دعوی کړی وي هغه دعوی یو هم نه ده پوره شوی او کچرې د دوی حکومت ختم شي او په نتیجه کې د پاکستان مسلم لیگ حکومت راضي نو موجوده چې کوم معاشي بحران په پاکستان کې روان دی دا به شپږ میاشتو کې حل شي. دغه شان د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم د غونډې ته ډېر مهم ویناګانې کړې دي او هغه دا ویلې دي چې پاکستان کې د یو پوزي ډیکټیټر ضیاءالحق په وخت کې الیکشن شوی دی، د یو بل پوزي ډیکټیټر پرویز مشرف په وخت کې هم الیکشن شوی دی، خو چرته هم دوی داسې نه دي کتلې چې په انتخاباتو کې پوز د پولینګ سټېشنو دننه او بهر موجود وي. دوی دا خبره هم کړې ده چې په پاکستان میډیا باندې موجوده حکومت مکمل بندیزونه لګولې دي، داسې بندیزونه چې دا ترخه کړو انټرویوز خور باندې شریدې شي خو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو انټرویوز پکې نشي شریدې. نور بلاول بټو کومه مهمه خبره کړې دي هغه په دقیق کې اورو.
تو په 2018 کې الیکشنز میں عمران خان کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سیاسی جماعت کا فوج نہیں ہے، یہ عمران خان کا فوج نہیں ہے، یہ میرا فوج ہے، یہ آپ کا فوج ہے، یہ ہر پاکستانی کا فوج ہے. ہم اس کو غیر متنازع رکھیں گے، غیر سیاسی رکھیں گے.
څنګه چې تاسو اوریدل نن بلاول بټو هم د فوج په حق له د فوج په کردار په حق له واضح خبرې کړې دي. د نوړاند به هم داسې خبرې کړي خو به ګنګوسې وي. نن د مختلفو مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د پوز په کردار باندې واضح تنقید کړی دی او دا خبره بلاول بټو ښکاره کړې ده چې عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا نه ګڼي او نه د فوج دا ګڼي چې دوی د پوز دی او پوز د دوی دی، پوز د پاکستان د ولس دی او پاکستان د دفاع لپاره جوړ شوی دی. دا چې کوم مهمه خبره وي، د نوړاندې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم خبرې کړې وي، هغوی هم زیاتره د موجوده حکومت په پالیسو باندې په تګلارو باندې تنقیدونه کړي دي. اوس به کتل دا وي شاه صاحب چې د اجتماع چې جمعیت الاسلام ورته دا نوم ورکړی دی، دې نه خدا ظاهره شو چې درې ورځې به دوی خامخا په هر حال په اسلام آباد کې ناست دي. خو موجوده چې کوم حالات دي، کمزه کې چې اسلام آباد انتظامیه دوی ته دا میدان ورکړی دی، هغه کچه میدان دی، وارزي خونده کې بازار هلته لګي یا کچه زی دی. نو اسلام آباد کې موسم هم داسې دی چې دا باران ډېر زیات امکان دی، که چېرې دا باران کېږي نو هلته به خټې ډېرې زیاتې شي، ولې چې نور بنیادي سهولتونه هلته نشته. نو ډېر امکانات دا هم دي که چېرې دا باران کېږي موسم خرابېږي، نو یره ده چې دا جمعیت الاسلام چې کوم پلاویان دلته ناست دي، مزارعچیان ناست دي، کېدای شي دوی اسلام آباد طرف ته راتګ شروع کړي. هغه ځکه چې نن کله مونږ په دې سیمه کې موجود وو نو خلکو همدغه نارې وهلې چې دا زه مونږ د باران دي، مونږ به د هر حال اسلام آباد ټي چوک ته خامہ خزانه رسو.
اورنګزیب خان که په لنډو ټکو کې دا وایي چې د دغه ځای کې کوم خلک دي دا غوښ میرا یو اندازه ک چا څه ویلي؟
جی بالکل شاه صاحب، د دې کې چې موږ مختلف خلکو سره ملاوي شو نن چې کله هم اسلام آباد کې دغه قسمه څغونډه کېږي د حکومت مخالف، نو تاسو ته معلومه ده چې پاکستان کې د شپږش نه زیات داسې ادارې دي چې د هی کار انټیلیجنس یا معلومات راغونډول دي. نو نږدې موږ نن داسې کتلې دي دا خلک اخکاره نه وي، خو داسې ډېر خلک زموږ په نظر راغلي دي، هغې ځینې تنانو سره زموږ خبرې هم شوې دي. ظاهري خبره ده هغې خپل نوم نه ښودل غواړي. نو دا هی وینا تر مخه چې کوم د انټیلیجنس ادارو خلکو دا خبره مونږ ته کړې ده، هغه وی چې بیګا شپې چې کوم کله دا جلسونه د خیبر پښتونخوا نه او د سند او پنجاب صوبې نه اسلام آباد ته د زیته نه راننوتي، نو دوی مختلف ټول پلازونه چې کوم ریکارډ راغوښتی دی، نو دا هی تر مخه یو اندازه دی لګولې ده چې بیګا شپې خورې دلته 15 خلک موجود وو. نن غرمې 3:30 بجې ټایم کې د انټیلیجنس کوم ریپورت زه مطابق یو لک نزاد خلک دلته موجود وو. مونږ خپل په سترګو باندې هم چې کوم حال کتلې دي، د اشناین پارک د اشناین میدان چې کوم دی دلته نه خلک موجود وو، او د پولیس لاین یو ځای د اسلام آباد کې هیڅ پورې خلک سترګو لیدنه باندې راتل. نو دا نږدې تقریبا 3 کیلومتر لار ده، دا ټوله مکمل توګه بنده وه. اندازه د خلکو تاسو شمیرې دې نم لګولې شي چې دا میدان نږدې 3 جریبه میدان دی، خو د مظاهرې چند دومره زیات دي چې دوی میدان کې نه ځایږي. دی چې کوم غټ سړکونه دي الته هم راوتي دي، مطلب په سړکونو باندې هم موجود دي. نن د پاکستان میډیا دا کار کړی دی چې د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارش ته کوریج ورکول پیل کړی دی، ځکه چې پاکستان میډیا باندې نن ډېر زیات تنقید شوی دی په ټولنیز رسینو باندې په سوشل میډیا باندې چې پاکستان میډیا آزاد اوس نه ده پاتې شوی، ډېر قانونونه ور باندې حکومت لخوا ریاستي ادارو لخوا هم لګول شوی دي. تاسو ته معلومه ده څنګه چې څو شپه وړاندې هم رپورټ تاسو نشر کو چې عالمی ادارې کوم چې د صحافیانو حقوقو لپاره کار کوي، هغوی هم د پاکستان میډیا حکومت باندې دا ټکونه کوي. خو نن هم نن په دویم ورځ هم په اشناین کې چکم دا ټول سیکٹر دے حکومت لخوا انٹرنیٹ سہولت چکم دے بند ساتل شوی او موبایل سگنلز چکم و ہا هم ډیر کمزور یو. خو نن چمون کتلی دی مولانا فضل الرحمن دا جلسه خو 13 ورځ پورې نه خوتل کېده، خو نن جمعیت العلماء اسلام ولا خپل په سوشل ویب پیج چکم دی جمعیت العلماء اسلام افیشل پیج هغه باندې دوی دا کار کړو چې سیټلایټ او بیگین یو ټیکنالوژي چاهې استوا دا هیل ذریعہ دوی دا نت دلاره دا برای راست هر څه خپل په پانو باندې خودل. خو حکومت لخوا نن هم انټرنیټ سرویس دلته بند ساتل شوی وو.
ډیر مننه اورنګزیب.
مننه شاسف.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا جو ودا خبرونه د واملری را سره ملګری او سیږي تاسو ته بل راپور وړاندې کوم چې د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم استعفا او بیا انتخاباتو غوښتنه ته په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي ک مخالف ګوندونه سمره هم احتجاج وکړي او سمره کولی سي ودی کې خو معاملې په ور سره نه کوي. تاسو ته په دې اړه تفصيلات پیر ولایت شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فیډلې په مشره کې راغون شوی مخالف ګوندونو مشران سیاسي اعتمادان بلی او هغه په ډاګه کړی چې مخالف ګوندونه هر څوکړي خو حکومت به مالی درغلو کې ککړ د دوی قیادت سره ایس نرمی نه کوي. گلگت بلتستان کی یو اولسی غونډه ته وینا په محل وزیر اعظم عمران خان د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مخالف ګوندونو لخوا د آزادی مارچ په نوم حکومت مخالف تحریک باندې سخت ټکونه کړی دي. وزیر اعظم عمران خان خپل مخالفین سیاسي بیروزګار او ګرځول. هغه ویلي چې محمود خان اچکزی تل د مولانا فضل الرحمن سره تربګنی کړې ده او دغه سیر د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د مولانا فضل الرحمن په پرتله د روښان فکر سیاست علمبردار دی. خود عمران خان په خبره یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره د یو بل د غلوي حریفان سیاسي ګوندونه اوس رايوزي شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن باندې د سیاست لپاره د مذهب د کارولو تورونه هم تکرار کړي. د مخالفه ګوندونو دریز د چې عمران خان تیر کال د ټګې د لارې واک تر لاسه کړي او دا چې د اولسی ملاتړ نه محروم دي. او په دې ترڅ کې نن په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په قربتوب یو لوی احتجاجي جلسه یا ناسته هم پیل شوې ده او دغه جلسې یا ناسته ته خپل خبرګون کې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د مخالفه ګوندونو غوښتنې رد کړی دی.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے، ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بجوا دیں گے آپ کے لیے. ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا.
اغو ویل چې مخالف ګوندونو ترکمه پورې زلغ واړي نو په اسلام آباد کې د کینی خو دوی به یو خبره هم نه مني او کچره د دوی سره خوراک ختم شونه حکومت به ول بیا نور د خوراک بندوبست وکړي. عمران خان زیاته کړی چې د مخالف ګوندونو د غناست مقصد صرف د دې غرض لپاره دی چې حکومت مالی درغلو کې ککړ د دوی قیادت سره سنرمي وکړي. د وزیر اعظم عمران خان په وینا په دې حق لبه د مخالف ګوندونو د غتمه چره هم پوره نشي او دا چې حکومت به کله هم د دوی قیادت ته انارو یا د خلاصي لپاره قانوني لار نه ورکوي. سرګند دی وی چې د پاکستان دو لوی سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري او داغه خور او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف او داغه لور د مالی درغلو په تور د اعتصاب کاروایو سره مخ دي. او دغه سیر د یادو ګوندونو یو شمیر مهم لیډران هم د مالی درغلو سره تړلې قضیو کې گرفتار دي. د احتساب عدالت نه سزا شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د یو شمیر ناروغتیاو باندې اخته دی او سور وزیړوان دی د لاهور کوټلک په جیل نه ځایي روغتون ته رسولی شوی دی. دور وزیړوان د اسلام آباد های کورټ نواز شریف د علاج لپاره دی د اتو نو په ضمانت پرېښودلې دی، خو ورسره عدالت دا هم په ګوته کړې که نواز شریف د خپل ضمانت میاد غځول غواړي نو ورته به د های کورټ په ځای پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ته خواست کول وي. او دې ته خپل غبرګون کې د نواز شریف مسلم لیگ نواز ګوند د ناست حکومت ته څه قسمه دره هم خواست کولو امکان ردوي. بلخوا میډیا د نواز شریف د ذاتی ډاکټر د خولې وایي چې د پخواني وزیر اعظم صحت کې ډېره بهتري راغلې ده. ډاکټر عدنان میډیا ته ویلي چې د علاج لپاره جوړ د ډاکټرانو باندې ګډ ځانګړي بورډ پخواني وزیر اعظم د زړه او د دغه ګردو علاج پیل کړی دی، او دا چې د نواز شریف د وینو خولیو سره تړلې مرض کې هم بهتري راغلې ده او د ده د وینو خولیو شمیرې 5500 ته رسیدلې دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده د پیښور های کورټ په پاکستان کې په ټلویزیون چینلونو د سار حکومتي ادارې پیمرا دغه اقدام غیر قانوني او غیر آئینی او د پیمرا د آرډیننس 2002 په ضد ګرځولای چې ګنې د مولانا فدرامان خبری کانفرنس په ټلویزیون چینلونو نه خپروي. حمیدالله پی د وایس اف امریکا ډیوه خبریال دی، تفصیل راکړي.
پیښور های کورټ په پاکستان کې د ټلویزیون د سار حکومتي ادارې پیمرا د مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس په ټلویزیونونو د نخ پرولو امر غیر قانوني، غیر آئینی او د کال 2002 د پیمرا آرډیننس پر ضد ګرځولې دي. عمران اشنغر د وکیلانو د هغه ډلې غړی دی چې عدالت ته یې د پیمرا پر ضد درخواست کړی و. د ډیو ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل عدالت په خپله فیصله کې ښکاره ویلي چې په میډیا د حکومت په څیر مخالفه ګوندونو ته هم یو ځای ورکړي شي.
پیمرا سومره وخت تاسو حکومت نه ورکوئ نو دا وخت تاسو اپوزیشن نه ورکوئ.
عدالت په خپله فیصله کې ویلي پیمرا دې د کال 2002 د آرډیننس تر مخه مخالفه ګوندونو ته د حکومت همرا کورج ورکولو د پاره ګامونه پورته کړي. عدالت ویلي کچې بیا کوم چینل ته د داسې کولو وویل شو چې د جمعیت علما اسلام د مشر خبری غونډه نه خپري، بیا دې عدالت ته داسې چینل د عدالتي سپکاوي کولو درخواست وکړي. عدالت دا هم ویلي چې د آئین 19 ماده هر وګړي ته د اظهار رائے ازادي ورکوي. تیره میاشت د پاکستان جیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه د مولانا فضل الرحمن خبری غونډه ودرولې وه او ویلي وو چې پیمرا ورته د مولانا د پرنس کانفرنس نه خپرولو ویلي، ځکه ټلویزیون یې د دې جوګه نه دی چې دا کانفرنس خور کړي. په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز وایي په پاکستان کې په تیرو وختونو کې هم داسې لاریون نه شوي، هغه به د پاکستان ټلویزیون چینلونو نیغ په نیغ خپرول او د مولانا آزاد ایماج د کراچۍ نه پیلېدو وروسته په پاکستاني میډیا دا مارچ نه ښکاري. ویوی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د پیښور های کورټ دغه پریکړه د ستاینې وړ ده، خو د ټلویزیون چینل مالکانو لپاره د دې سره یو ځای کېدل وی. هغه وایي مولانا د حکومت پر ضد راپاڅېدلی او د حکومت په شا طاقتونه دي او د هغوی خلاف په میډیا خبره کول ګرانه ده.
د مولانا فضل الرحمن حدث تنقید هغه خلک کم خلک چې دی وخت په حکومت کې دي او ورسره ورسره کم خلک چې دی حکومت سره وسته دي، نو تاسو ته هم پته ده چې کله دا عسکری قیادت طرف ته نخزي پاره باندې تنقیدونه کیږي، نو زموږ میډیا په دې وخت کې داسې نه وینم چې هغه دی له ځای ورکی.
د عدالت دا فیصله په داسې مهال مخې ته راغلی چې د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن ازادي مارچ د کراچۍ نه اسلام آباد ته رسېدلی او اوس هم دا ګوند ګیله کوي چې د دوی مارچ په ټلویزیونونو نه خپرول کیږي. پیښور های کورټ په دوو نورو خواستونو هم فیصله ورولې او ویلي دي چې په اسلام آباد کې په کنټینرو سړکونه بندول هم غیر آئینی او غیر قانوني دي. په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په مهال په سړکونو کنټینرې هم ایښودل شوي دي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
وایس اف امریکا دی ودا قدر منور دن کو را سره ملو سی جی تاسو ته به په پاکستان کې د جرنالستانو د حقونو په اړه هم یو راپور لرو د خبرونو د لنډې وروسته به تاسو ته وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیو د خبرونه دوام لري. را سره ملو سی جی یو عربیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. خو ورش سی اول سرچکو ته
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو یوې لوی احتجاجي غونډې ته د احتجاجي مارچ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي تیر انتخابات یو فراډ یا دوکوه او وایي حکومت ته به نور وخت نه ورکوي.
25 جولای 2018 کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے. ایک سال کی مہلت بہت مہلت ہے.
د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم استعفا او بیا انتخاباتو غوښتنه ده. په ځواب کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي مخالفه ګوندونه چې څومره هم احتجاج کولی سي وده یې کړي خو معامله به ورسره نه کوي.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے. ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا.
او د امریکای د کانګرس د استازو ایوان 13 ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه په اړه په زیاتو رایو ورکولو سره د رسمي قرارداد منځوري ورکړی ده.
او وز د خبرونو تفصيلات
په اسلام آباد کې د عمران خان د حکومت په ضد د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ګوندونو احتجاجي جلسه روانه ده. دغه جلسې ته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن څو شېبې وړاندې په حکومت ټکونه کړي دي او چې په درغلې جوړ دغه حکومت فراډ یا دوکه ده او نور یې نشي زغملی او په هر حال کې به دغه حکومت نسکوروي. نوموړي د خپلې وینا شروع د ناموس رسالت د ملاتړ نه وکړه او وی ویل د ربیع الاول بختوره میاشتې کې دغه جلسه ذکر را جوړه کړي چې د ناموس رسالت دفاع وکړي. د اسلام آباد په H9 سیکټر کې دغه جلسې ته د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون شاباز شریف هم ویناګانې کړې دي.
د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم استعفا او بیا انتخاباتو غوښتنه ده. په ځواب کې وزیر اعظم عمران خان ویلي مخالفه ګوندونه که څومره هم احتجاج کولی سي وده یې کړي خو معامله به ورسره نه کوي. وزیر اعظم خان اسلام آباد کې د ازادي مارچ کې راغونډ شو مخالفه سیاسي مشرانو ته سیاسي یتیمان وویل او وزیر اعظم خان مولانا فضل الرحمن د سیاست لپاره د مذهب استعمالولو تورونه هم تکرار کړل.
په شمالي وزیرستان کې د ځایي دکاندارانو لخوا په 12 ورځ هم احتجاجي ناست روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې د زربیاز عملیاتو په محل ورته 21 روپۍ تاوان اوخته او دوی ته د دغه تاوان ورکړی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د وزیرستان دوره کړې او هلته د ځایي مشرانو سره لیدل کتل کړي دي خو دغه غلطه په احتجاج ناست دکاندارانو او د کډوالو د کمیټې مشرانو ویلي چې دوی ته هیڅ باور نه دی ورکړی چې ګنې د دوی مسلې باور کړی.
دا خبر پښتونخوا ډاکټرانو د احتجاج اته درسم ورځ لا هم دوام لري او د ډاکټرانو تنظیم مشر ډاکټر عالمگیر یوسفزی وایي چې حکومت ورته اته ورځې وړاندې لوس کړی و چې د دوی مسلې حل کولو لپاره به یو حکومتي کمیټي جوړوي خو تر اوسه حکومت دغه کمیټي نه ده جوړه کړې. او په دا مهال ډاکټرانو دړکه هم ورکړې ده چې د نومبر په 11 نیټه کېدونکي د پولیو کمپاین کې به برخه نه اخلي.
د داعش وسلوال ډلې پلویانو په سوشل میډیا د نوي ټاکل شوی مشر د ملاتړ سرګندونې کړې دي. د داعش ډلې د زیارت په ورځ ابو ابراهیم الهاشمی القریشی خپل نوی مشر ټاکلې. داعش د خپل نوی مشر د ټاکلو په وخت په خپل پاڼه اماق تیر مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو په خله هم کړې ده. په یو اړیو پیغام کې د داعش ویان د نوی مشر ابو ابراهیم په اړه ویلي هغه د جهادیانو جهادي د سکالرانو سکالر او د امیرانو امیر دی. داعش د خپل نوی مشر اعلان په داسې حال کړی چې سلیریش ساعته وړاندې امریکا د داعش د پخوانی مشر ابو بکر البغدادي د وجلو ویډیو خپره کړې وه.
د بندو دروازو تر شا پلټنو او شواهدو راغونډولو وروسته امریکا کانګرس د استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه قبولو لپاره تیره ورځ په رسمي توګه د اکثریت رایه پاچولو سره یو قرارداد منظور کړی. ولسمشر ټرمپ په ایوان کې د قرارداد تر منظوري سمدستي وروسته په ټویټر د مؤاخذه کېدل وغندل او ویلي کل شو دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو غټ سیاسي انتقام دی.
په عراق کې صدر برهم صالح د مظاهره چیانو سره ژمنه کړې ده چې د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی په ځای د یو غوره وزیر اعظم د ټاکلو لپاره به په هیواد کې ډیر زر انتخابات کوي. خو په عراق کې د حکومت په ضد په احتجاجونو بوخت مظاهره چیان د عراق د صدر په ژمنو مطمئن نه ښکاري او په عراق کې دغه مظاهرې نورې توندې شوې دي چې پکې تر اوسه د 250 نه زیات کسان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډی وی د خبرونه دوام لري. تاسو موږ سره ملوسیږئ. تاسو د پاکستان کې د جرنلستانو د حقونو په اړه هم راپور وړاندې کوو. اوس تاسو ته د امریکا څخه راپور لرو چې د بندو دروازو تر شا د بلټنو او شواهدو د راغونډولو وروسته امریکا کانګرس استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه کولو لپاره تیره ورځ په رسمي توګه د اکثریت رایه پاچولو سره یو قرارداد منظور کړی دی. څه تفصیلات یې موس جلیل وړاندې کوي.
د امریکا کانګرس کې یو تاریخي شیبه هغه وا چې د ټرمپ په اړه ریپبلیکن ګوند خپل منځ کې وویشلو. د ریپبلیکن ګوند ټولو غړو د دې اقدام خلاف رائے ورکړه او د ټولو پرته یوازې دوه ډیموکراټانو د دې په حق کې رائے ورکړې. دغه ګام د سونه پورې د بند دروازو شاته شوې تحقیقات وروسته مخې ته راغلي چې په صدر ترامپ لګیدلې هغه تورونو وروسته وشوي چې تر مخه یې ترامپ په یوکرین فشار راوستي چې خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه زوی په اړه پلټنې وکړي او د یوکرین باندې فشار راوستلو لپاره ورته په سلګونو ملیون ډالر د امداد پلټ کې د ورکولو امر کړی وو. د سپیکر نانسی پلوسی په وینا د ترامپ صدر ترامپ سلورم صدر دی چې د مؤاخذې پلټنو سره به مخ شي.
What is at stake is our democracy. What are we fighting for? Defending our democracy for the people.
زمونږ دیموکراسي په خطر کې ده. مونږ د سل لپاره مبارزه کوو، د خلکو لپاره او د خپل دیموکراسي دفاع لپاره. ټرمپ د رائے ورکولو سمدستي وروسته ټویټ وکړو او د تفتیش ته یې د ثبوتونو بغیر پلټنې وویل. د صدر مؤاخذه کېدل د سیاست نه جلا کېدونکې نه ده، خو ډیموکراټان په دې حق لوي چې د کانګرس غړو په توګه دا د دوی د کاري و برخه ده. په کانګرس کې د صدر اتحادیانو دا دلیل رد کړو او زیاته کړه چې د مؤاخذه نوی جوړ شوی قواعد د صدر ترامپ سره ډیره بې انصافي ده. تمې دي چې اولسی اوریدنې به د نومبر میاشتې په نیمایي کې شروع شي او د دې وروسته به د مؤاخذه په دفو باندې رای ورکول شي. د کوم پاړه چې امکان دی چې ډیموکرات اکثریت لرونکي به یې منظور کړي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودر خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. ستاسو لپاره د سیمې څخه په یو شمېر نور مهم راپورونه باندې موضوعګانو باندې مهم راپورونه لرو. خو اوس تاسو ته په پاکستان کې د جرنلستانو د حقونو لپاره راپور لرو چې د جرنلستانو د حقونو کارکوونکي غیر دولتي ادارې فریډم نتورک په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په تیرو شپږو کلونو کې په پاکستان کې 33 جرنلستان وژل شوي دي، خو تر دا مهاله پورې د دې جرنلستانو د قاتلانو ته سزا نه ده ورکړی شوې. تفصیلات اسد ارشد مومند په راپور کې لرو.
فریډم نتورک دا رپورټ په داسې حال کې جاری کړی چې په 2 نومبر د جرنالستانو پر ضد د جرمونو ختمولو نړیواله ورځ منځل کیږي. دا غیر دولتي داروي د 33 جرنالستانو وجون کې آزاد دي او یو جرنالست ته انصاف نه دی ورکړل شوی. په دې رپورټ کې د جرنالستانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه خیبر پختونخوا یاد کړی شوی چې پکې په شپږو کلونو کې 11 جرنالستان وژل شوی، په پنجاب کې 9، په سند کې 2 او بلوچستان او اسلام آباد کې 15 جرنالستان وژل شوی دي. فریډم نتورک ویلي د جرنالستانو تر ټولو خطرناک دښمنان نامعلوم دي او په شپږو کلونو کې 33 جرنالستانو کې 48 د نامعلومه کسانو نه لاسه وژل شوی دي. اداره وی جرنالستانو ته نور غوښنه د ترهګرو ډلو د سیاسي او مذهبي ډلو نه هم موجود دي. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي د دې رپورټ نه اندازه لګي چې پاکستان کې د جرنالستانو څه حال دی. 33 جرنالستان وژل شوي او د یو قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د دې نه دا اندازه
ده چې پاکستان د دنیا په هغه هیوادونو کې شامل دی چې چرته کې په جرنالستان ګزارونه کوي وژنې، هغه لا خو ډېر زورور دی او لا قانون ډېر کمزور دی چې دې انصاف ورته ورکړی شي. او که چېرې داسې سزا بیا جوړه شي په یو هېواد کښې، نو هلته کښې بیا آزاد ژورنالیزم کول ممکنه ځکه نه ده چې که څوک کولو کوشش کوي نو بیا د وژلو کوشش هم ورسره شروع شي.
اقبال خټک وایي د جرنالستانو وژنه او هغوی ته خطرناکه فضا جوړول د خلکو نه د معلوماتو حاصلولو بنیادي حق ترولل دي. اقبال خټک وایي کله چې دوی د حکومتي واکمنو سره د جرنالستانو د ساتنې په اړه لیده کاته کوي، نو د حکومت لخوا هم دومره فکرمندي نه لیدل کیږي. اقبال خټک زیاتوي دلته د هر ډول جرمونو لپاره ځانګړي عدالتونه دي، لکه د ترهګرۍ ضد عدالتونه چې جوړ شوي دي. دوی هم غواړي چې د جرنالستانو پر ضد د جرمونو لپاره هم داسې عدالتونه جوړ کړی شي.
دغه شانتې خاص قانونونه جوړ شي او بیا دغه خاص عدالتونه جوړ شي چېرته کښې صرف د جرنالستانو د وژنو یا په هغې ګزارونو نور څه داسې ګامونه چې پورته کوي چې آزاد ژورنالیزم او د ژورنالیزم ژوند ته خطرت جوړېږي، سبب جوړېږي، باید چې هغه خلک د سزا او انصاف ضرور مراو شي.
خبریالان او د رسنیو مالکان وایي په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند له حکومت سره که یوې خواته په خبري ادارو بندیزونه زیات شوي، خو ورسره هم په زرګونو خبریالان د بجټ د کمی له امله له مطبوعاتي ادارو څخه ویستل شوي دي. د بې سرحده خبریالانو د نړیوالې اتحادیې د رپورټ له مخې په ټوله نړۍ کې د اظهار رای ازادۍ په اړوند د 130 هیوادونو په نوملړ کې پاکستان په 122 نمبر باندې دی او په تیر یو کال مقابله کې په دې هیواد کې د اظهار رای ازادي نوره هم کمه شوې ده. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د وایس آف امریکا ډیوه سوشل میډیا پته ده @VOA ډیوه.
خبر منو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوه ده. پاکستان که یو خوا د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې دی، نو بلخوا څېړونکي وایي چې په دغه هیواد کې میډیا هم د فشار لاندې ده او په ټولنیزو رسنیو باندې هم حکومت جور نظر ساتي او هغه اکاونټونه چې د پاکستان په حکومتي ادارو باندې یا په ریاستي پالیسیو باندې پکې نیوکې کیږي، حکومت کوشش کوي چې هغه میډیا اتړي او هغه اکاونټونه بند کړي. د ډیوه ریډیو خبریال عبدالرزاق په تفصیل په خپل رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې څېړونکي وایي چې نه یوازې میډیا د فشار لاندې ده، بلکې په ټولنیزو رسنو هم جور نظر ساتلې کیږي او کم خلک چې په سوشل میډیا پاکستانی ادارو یا ریاستی پالیسو پر ضد د خپل رائے اظهار کوي، هغه موادو لرې کولو په اړه حکومتي ادارو لخوا خواستونه کولی شي. د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د سماجي رابطو ویب سایټ ټویټر لخوا جاری شوي ترانسپیرنسی رپورټ کې ویلي شوي دي چې د روان کال لومبو شپږو میاشتو کې پاکستانی چارواکو د یاد ویب سایټ نه موادو لرې کولو په اړه 200 او 3 اویا درخواستونه موصول شوی دي او 1202 پروفایلز هم رپورت کړی شوی دي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم بایټس فار آل کم چې په انټرنیټ آنلاین موادو او حقوقو په اړه کار کوي د هغې پروګرام منیجر هارون بلوچ ډیوا نیوز ته وویل چې د تیر حکومت په پرتله موجوده حکومت زیاته هڅه کوي چې د ټویټر نه د حکومت او ریاستي ادارو پر ضد اپلوډ کړی شوي مواد لرې کړي، کومه چې د تشویش خبره ده او دا چې موجوده حالاتو کې نه ښکاري چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی.
حکومت پاکستان کی طرف سے جو ریکویسٹ ہو رہی ہیں اس کا جو تناسب
دی، حکومت پاکستان لخوا چکم خواستونه کیږي د هغه تناسب ډیر زیات دی. د دې مطلب دی چې د حکومت کومه پالیسی دا اظهار رائے په اړه کم چې د خلکو بنیادی او آئینی حق دی او د خلکو چې کم تنقید دی هغه حکومت نشي برداشت کولی چې خلک ولی حکومتی یا د بعضی ادارو پالیسو باندې تنقید کوي. د پیخور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې مشر پروفیسر ډاکټر فیض الله جان د پاکستانی اعلی چارواکو دغه فعل د آئین او بشري حقوقو پر ضد بولی او وایي چې داسې قسم اقداماتو سره په هیواد کې جمهوریت ته زیان رسی.
لکه آرټیکل 19 مثال په تور د پاکستان د آئین هغه خو د دې خبرې ضمانت پر کوي چې هر سټیزن ته دا اختیار حاصل دی چې هغه د خپل رائے اظهار وکړي شي. نو که دا هغه د اظهار کولو لار نیولې کیږي نو دا خو د آئین د دغه آرټیکل 19 خلاف ورزي ده. په آئین کې د آرټیکل 19 د دې دپاره ښودل شوی دی چې خلکو ته د هغې خپل بشري حقوق ملاو شي. نو دا صرف او صرف بیا د آئین خلاف ورزي نه ده، دا بلکې د هغې د بشري حقوقو مخنیوی هم دی او د هغې وایلیشن هم دی.
نوموړي زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنو د عام اولس اواز د بولو پر ضد په نړیواله کچا هلې ځلې کول پکار دي او دا ځکه چې نه یوازې پاکستان بلکې د پاکستان په شان نور هیوادونه هم د ټولنیزو رسنو نه مواد لرې کول په اړه هڅې کوي.
د پاکستان او داسې د پاکستان وتی کې نور حکومتونه چې کوم دي هغه لپاره ډېر اسانه شوی دا چې هغه د خلکو پولیټیکل افیلیشنز د سوشل میډیا د استعمال په لار باندې وګوري او بیا ټویټر ته ونو چې د دې انفارمیشن را کوي د انفارمیشن بلاک کا په نړیواله کچه باندې خبر پکار ده چې دا ټویټر فیسبوک دغه کمپنۍ کې نول دي او هغه سره دا خبره کول دي چې بای تاسو د سوشل میډیا پلیټ فارم چې خلکو ته ورکړی دی نو د دې مالکان تاسو نه یې، ځکه چې په دې کې د عامو خلکو سټیکس انوالو دي. دا هغه د حقوقو خبره ده او هغه ته وایي چې یاره تاسو خپل طریقې کار وښایئ چې یاره تاسو به آیا د حکومتونو سره ودرېږئ او که تاسو به د خلکو سره ودرېږئ.
د ډان اخبار رپورټ زیاتوي چې د کال 2013 اخري شپږو میاشتو دوران د ټویټر 244 اکاونټس نه مواد لرې کړی شوی وو او په دې اړه چې کوم درخواستونه شوی وو په هغه کې 192 د حکومتي ادارو لخوا جمع کړی شوی وو، ولې د عدالت د احکاماتو مطابق صرف یو درخواست لیږل شوی وو. یاد دی وی چې پاکستان کې په سوشل میډیا باندې د کرکې خورولو مواد اپلوډ کولو پر ضد وفاقي حکومت سایبر کرایمز بل منظور کړی دی او ماهرین وایي چې د یاد قانون مطابق وفاقی ادارې د سماجی رابطو ټویټر ویب سایټ نه مواد لری کولو په اړه درخواست کوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
دا وایس اپ امریکا ڈیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA ڈیوا.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا دا تاسو بوزو د افغانستان په لور باندې تاسو ته سیړنه وړاندې کوو. زمونږ سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته رسیدل دي. پیر صاحب په خیر؟
په خیر.
پیر صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدل دي. د دوی د کابل د سفر بنیادی مقصد څه کېدای شي؟
جی دیکھو، سفر کرے دے دین مخ کے ہم دوی پا تلیو دے روس دورے ہم کڑی وا، دے یورپ دورے ہم کڑی وا، او اوز بیا افغانستان تا ترے دے، او دلتا چکم وائس آف امریکہ سرا کم سرچنو خبر کڑی دی، اگوی وائی چی اصلی مقصد دے پر چکم دے آغا دے طالبانو او دے حکانی نیٹورک پا جیل کے پمن کم کسان دی دو یو امریکا یو امریکانه دی پروفیسر دی یو استرالین د 2014 کې تختول شوی او اوس پورې دوی دی په جیل کې په قید کې دی. نو هغوی داسې ویل کیږي چې هغوی کوم هغه د ازادي ده هغه اوس را نږدې ده او دوی به ازادوي خو په بدل کې طالبان څه دولس نه زیات کسان دي چې کوم د افغانستان په جیلونو کې دي هغوی خلاصول غواړي او په هغه کې دوه مهم کسان یو د سراج الدین حقانی چې د حقانی نیټورک مشر دی هغه رور انس حقانی چې کوم ته سزا موت د مرګ سزا اورول شوې ده او ورسره د سراج حقانی تر دی یو مالی خان هغه هم پکې شامل دي. نو دې پر دا وایي چې اصلي مقصد چې کوم تک دی د دورې دی هغه دا ډیل یو معاهده یو اګریمنت خوندې فائنل کول دي.
پیر صاحب دغه د سولې عمل چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ روان او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی چې دیر از ډډ یعنی هغه عمل ختم شوی مړ شوی دی څه ګڼی چې اوس هغه د سولې خبرې اترې په کم ځای ولاړې دي؟
نو سولې خبرې خو اوسه پورې لکه دا چې کوم د قیدیانو تبادله ده دا هم د امریکې او د طالبانو منځ کې چې کومې خبرې وې چې کوم بیا امریکا ختم کړې او چې کوم میټینګ دلته کې دوه د طالبانو سره صدر ټرمپ راغوښتې و هغه هم کینسل کو. نو هغه نه پس هغه خبره داسې یو قسم ودرېدلې ده او د سولې چې عمل هغه دوه خبرې وې یو حصه خدا و چې طالبانو او امریکې منځ کې به معاهده کیږي او هغه کې به طالبان زنه ګارنټي ورکوي چې دوی بارني ترګرو سره تعلق ختموي او په بدل کې به امریکاني چې کوم ځواکونه دي هغه به وځي. نو ځواکونه خوروان دي هغه کمې کېږي خو چې کوم د سولې عمل اصلي خبره ده هغه یو دزبندي او افغان حکومت سره د طالبانو نیخ په نیخ کې نستل دي هغه اړه اوس پورې اس خبرې نه دي روانه او طالبان اوس پورې نه د دزبندي اعلان کړی دي او نه د افغان حکومت سره نیخ په نیخ کې نستو ته تیار شوی دي.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره مننه.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوه تا وګي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګاتریس په استنبول کې د شام د آئینی کمیټې یو مهمه غونډه بللې ده او د غونډې تن موړي د وینا په وخت ویلي چې په شام کې به سیاسي حل د لارې به د شام د جګړې خاتمه وشي. د ډیور رادیو همکار عابد حسین په تفصیل د وایس اف امریکا رپورټ کې راکړي.
د امریکا آرمډ یا زغردار موټرو د زیارت پنځشنبه په ورځ په کمیشلی سرحدي خارګوټي ختیځ کې د شام د تیلو تاسیساتو ته نږدې غزمې وکړې. دا سیمه د ترکیې ملاتړ کوونکي او د شام کورد ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو ځای وو کله چې 13 میاشت د امریکا ځواکونه د سیمې نه ووتل. واشنگټن ته د سفر په مهال د شام د کوردانو مشر الهام احمد اویل چې د ترکیې ځواکونو او د دوی شام په لوا ځواکونو د کوردانو په مشرۍ کې سیرین ډیموکراتیک ځواکونو څه د پاسه 400 جنګیالي وژلي او د اسلامي دولت راګرو پر ضد د دوی توان کمزوری کړی دی. الهام احمد وایي
As soon as possible, international forces should be dispatched to the Syrian-Turkish border to stop the ethnic cleansing and genocide.
چې څومره زر کې دي شي نړیوال ځواکونه د باید د شام ترکیې پولې ته ولېګلې شي ترسو نسل وژنې مخه ونیسي. الهام احمد زیاته کړه چې تر 500 نه ډېر ملکی وګړي هم وژل شوي او په زرګونه خلک ټپیان شوي دي او په پینټاګان یې غږ کړی چې ترکیه د دا شام د فضائی زی کراولو مخه اونیسی ترسو د نور وینی تویدو مخه ونیول شي. کڅه هم لند محاله اوربند د تاوتریخواله مخه نیولې خو د ویره ناشاو خو یو لک اتیازره خلق د سیمینا کډوال شوی دی. په عین وخت کې د شام اساسی قانون کمیټه د شام د حکومت اپوزیشن او مدني ټولنې په استازیتوب د منځګړیو سره د جنیوا کې د شروع په ورځ غونډه وکړه. ملګری ملتونو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سالیسانو ته په اساسي قانون کې د بدلون کولو ذمہ داری ورکړې چې شام کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د ټاکنو بنیاد بو جوړ شي. د ملګرو ملتونو سر منشي انټونیو ګوټرس په شخړه کې ښکیل اړخونو ترمنځ لومړی نیغ په نیغه غونډه ښه پرمختګ ګرځولی دی. زه امید لرم چې دا به د سیاسي حل په لور لومړی ګام وي چې دا به د شام د خلکو په ژوند کې د غمیز فصل پای ته ورسوي او همدارنګه به د ټولو شام خلکو لپاره دا فرصت رامنځته کړي چې په خپله خوښه خپل اصلي ځای ته د امنیت او کار سره راستنه شي. ترکیه کورد جنگیالی ترهاګر بولی او د شام د راتلونکي په اړه له هر ډول خبرو اترو نه د دوی ایستلو هڅه کوي.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه لیا دوام لري. د خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو احتجاج په 13 ورځ لیا هم دوام لري او د ډاکټرانو تنظیم مشر عالمگیر یوسفزئی وایي چې حکومت ورته 8 ورځې وړاندې لوس کړی وو چې د مسلو حل کولو لپاره به یو کمیټې جوړوي، خو تر اوسه دا کمیټې نه ده جوړه کړې. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د مدثر شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د راپورونو تر مخه د صوبې ټولو وړو او لویو سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو د کاربندیز 8 ورځې پوره شوي دي. ځینو روغتونونو کې او پی ډی ګانې په مکمله توګه او ځینو کې جزوي تړل شوي دي او صرف ایمرجنسي خدمات رنځورانو ته ورکول کیږي. 8 ورځې وړاندې ډاکټرانو او ورسره مرستیالې عملې یعنی پیرامیډکس اسلام آباد پلو د لاریون اعلان کړو. حکومت سره د خبرو نه پس دی بیا دغه لاریون وځنډولو. خو د ګرینډ هیلت الاینس قائم مقام چیئرمین ډاکټر عالمگیر یوسفزئی ډیوا ته وایي د یو وی ایف ټی تیرې دو باوجود حکومت دای سره د خبرو اترو لپاره کومه کمیټه نه ده اعلان کړې.
حکومت سره زموږ مذاکرات شوي او هغوی موږ ته خبر راکړی وو چې څو ورځې سفر راکړي. موږ به تاسو سره یو کمیټې په اناؤنس کړو چې په هغې کې به د کپیټل منسټران هم وي او په هغې کې به پروینشل ریپرزنټیټیو هم وي ورسره چې کوم ځای ته تاسو پورې کېږي. نن تقریبا د هغې دا د هفته پوره کېږي خو څو فورس هغوی د طرفه
نومبر بمنگ پولیو کمپاین کے ہم برخناخلو او دغشان پو حکومت د فشار سیوا کول لپار آئندہ کے سوچ کو چې ایمرجنسی وارڈونو کے ہم کار بندی سپیل کو دغرز د ځوانانو ډاکټرانو یا ینگ ډاکټرز ایسوسیشن یو غړی ډاکټر گلاب نور افریدی وای حکومت چې کم ڈی ایچ اے یا آر ایچ اے قانون نافذ کړی دی هغه نیغ په نیغه د صحت څانګه د سرکار په ځای شخصي لاسونو ته ورکول دي. وایي د قانون نافذ کېدو نه وړاندې موږ سو ځله حکومت سره د دغه قانون نه نافذولو په اړه خبرې اترې کړې دي، خو وایي حکومت قانون نافذولو کې بیا موږ سره هیڅ قسمه مشاوره تو نه کوو.
21 مئی باندې د وزیر اعلی سره د دې اکټ د راتلو نه مخکې زمونږ میټینګ وشو، د هغه منټس اف د میټینګ اویلیبل دي، موږ به تاسو ته درکو. اګه موږ سره دا وعده وشو چې دا اکټ کله موږ اسمبلی ته راوړو نو اول به په دې باندې یو منیسټریل کمیټي وي. منیسټریل کمیټي به چې کم دی کنه دی کې ستاسو نه انپوټس والی مونږ پکې دا سجیشن هم ورکړو چې اپوزیشن نه منیسټریل کمیټه کې خلک راجمع کړي.
په دې اړه مو ډېر هڅه وکړه چې حکومتي چارواکو نظر واخلو چې د ډاکټرانو د کاربندیز ختمولو لپاره کم ګامونه پورته کړي، خو د بیا بیا رابطو باوجود بریالي نشو. البته صوبایي حکومت وړاندې ویلي دی ډی ایچ اے او آر ایچ اے د صحت څانګه شخصي لاسونو ته ورکول نه، بلکې دې شعبه کې نوي اصلاحات راوړل او عام خلکو ته د صحت خې اسانتیاوي ورکول دي. او حکومت دریز لري په احتجاجونو به حکومت د خلکو د مفادو د قانون سازۍ نه پشان نشي، خو بل پلو ته د ډاکټرانو د هړتال په وجه عام غریب اولس تونځو سره مخ ته او هسپتال ته چې راشنو بغیر د علاج واپس کورونو ته ځي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. تاسو ته به وایو چې څو شېبو کې به یو سات خبری خبرونه پای ته ورسیږي، خو تاسو سره مل اوسیږي. زموږ نورې خبرونې به دوام لري او خبرونو تفصيلات په یوه بیا تاسو ته وړاندې کوو. تاسو کوئ سئ چې موږ سره په ټولنیزو رسنیو په سوشل میډیا ملګری سئ. د فیسبوک پاڼه هم لرو او د ټویټر پاڼه هم لرو او د دې ترڅنګ انسټاګرام هم لرو چې تاسو موږ سره ملګری کېدای سئ، خوشوای سئ او ټول خبرونو څخه ځان خبروای سئ.
بالکل، خپلې خپلې تصویرونه او ویډیوګانې وخت په وخت باندې زموږ ملګري په انسټاګرام باندې اپلوډ کوي، نو دوی کولی شي چې دلیور ریډیو د انسټاګرام نه هم فند واخلي او کلسوم اوس پر دوی نه اجازه واخلي.
بالکل، تاسو قربانه اوسه کلسوم کاکړ
او زه بختور شاه
ش ورځ پرته غواړم.
Press conference. The Dewar